سلامونه او ستوري مسي د مشالډو په دې خبري غړي کې موزا عبد الحی کاکړ هر کله کوم په دې غړي کې به درته د سر ریپورت د پښتون غورنې غورځنګ د مشر منظور پښتين د کورمی د سفر اولته د وینا دی د خیبر پښتونخوا د وکیلانو د سرکاري وکیلانو لخوا هړتال او دارنګ د قبایلی سیمو افغانستان او نړۍ په اړه باندې هم ریپورتونه لرو د هر څه به ورسته یې پایل لا خبرونه کوو. سرټکی په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د بینک منیجر وژلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر پولیس شرح کړی چې کامی عدالت کې دی برخه واخلي او چارواکي وایي ایران په لبنان کې د پیجرو په چاودنه کې خپل زخمي شوی سفیر او 95 نور ټپیان لا غي واده ایستلې دي. او سم د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې نامعلومه وسلوالو د نېشنل بینک منیجر په ډزو وژلې دي. پولیس چارواکو مشالی ډیټو ویلي چې پروند ماشام د بینک منیجر اکبر زمان سره د خپل څلور ملګرو له میرامشاه بنو ته په گاډی کې روانو چې په میرادی کې ور باندې وسوالو ډزې وکړي. چارواکي زیاتوي چې منیجر د ځان خوندي کول لپاره پټوی ته وتښتی دی خو په موټر سایکل سپارو وسوال ورپسې ورغلل او په ډزو وشلی. دغه نورو څلور ملګرو په یو کور کې پناه واخیسته او په برید کې خوندي پاتې سو. وسوال په تیښته کې بریالي شوي. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده منلې. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 2.5 پیښه ده. سیمه کې د هدفي بریدونو او بدوانۍ خلاف ځایي خلکو په وار وار احتجاجونه کړي او د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. خو بل حکومت او پوج داوه کوي چې د سیمې امنیت تضمین دي او د وسلوالو خلاف عملیات ته دوام ورکړي دي. د پښتون غورنې غورځنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين په ولس سوژغ کړي چې د اکتوبر پر 11 د پښتون قومي عدالت په نامه ولسي غونډه کې ګډون وکړي. نوموړي پرون د کورمی په اړولې سیمه کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د کورمی په چان د پښتنو په ټولو سیمو کې اور لګېدلې دي او بغیر له قومي یووالي د بدامنې ستونزه نسي هوارېدای. کورمی ته د منظور پښتون د سفر پر مهال انتظامی د اساسي قانون د 1/1/1/1 د فید لاندې پولیسي غونډو بندیز اعلان کړی وو. د پی ټی ایم مشر د 1 اکتوبر په غونډه کې د ګډون د بلنې لپاره له دې وړاندې د اورګزو په ګډون د خیبر پښتونخوا نورو یو شمېر ضلعو ته هم سفرونه کړي دي. حکومت یا امنیتي ادارو د پی ټی ایم د غونډو په اړه څه نه دي ویلي. په سواد کې پرون د یوې ښځې په ګډون د 2 کسانو مړی موندل شوي دي. د سواد تحصیل کابل شاه ډیری پولیس تھانې مشر محمد عارف نن مشالی ډی ټول چې بیگانه وخته کابل پور کلی ناران د دیوالی یونین کونسل کې په یو کور کې 2 مړی وموندل شو چې یو ښځه او بل سړی وو. د پولیس په خبره د ناموسي وژنه ښکاری او د پیښو پلټنې پیل کړي دي. په پاکستان کې وخت په وخت دا ډول وژنې کېږي چې پر ځای د فعالانو په بیا بیا مظاهرې کړي. د پاکستان د بچرو کن کمیشن وایي په هغه هیواد کې هر کال تر زر زیاتې ښځې د ناموس په نامه وژل کېږي. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري وکیلانو د احتجاج په توګه له عدالتونو د بایکاټ اعلان کړی. پرون په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال پراسیکیوشن افسرانو یا سرکاري وکیلانو وویل چې دوی د کال 2015 کال راهیسې له صوبایي حکومته په تنخواګانو کې د زیاتوالي د ځانګړې ودانۍ او ښځو وکیلانو لپاره د اسانتیا غوښتنه کوي خو په وینا یې صوبایي حکومت په دې اړه هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. پر دې مهال د وکیلانو د اتحادیې مشر سنگین شاه مشال ډو ته وویل
منگا ایسوسیشن 2015 کی جوڑ سے ملا ویدل ملاقاتوں حکومتی چاروا کو سرا ہر قسم خل کو سرا خل مشران و سرا امنگ صرف دا خبر کی چہرہ بدا جائز مطالبات دا بمنگا حکو 2015 نوال 2024 پورے سپورے دی سیزن کی یہ اسی زمون شو.
صوبہ حکومت سرکاری وکیلانو د احتجاج او غشتنو پڑھا لچنے دی ویلی. د پاکستان د قانون او انصاف لپاره د وزیر اعظم سلاکار بیرسټر راکیل ویلی چې په آئین کې د ترمیم په اړه سلا مشورې روانې دي. نن په اسلام آباد کې خبري کانفرنس پر مهال نوموړی وویل چې د قانون وفاقي وزیر د آئینی ترمیم په اړه د وکیلانو اتحادیو سره سلا مشورې کړي او یوه کمیټه یې جوړه کړې چې په 2 ورځو کې به حکومت او د آئین جوړولو کمیټې ته وړاندیزونه وړاندې کړي. د په داسې حال کې چې د پاکستان وفاقي حکومت د قومي اسمبلی او سینټ غونډه د اتوار په ورځ رابللې وه او ویل کېدل چې آئین ترمیم به منظوري لپاره وړاندې کوي خو داسې ونه سو. د قومي اسمبلی غونډه د ګل په ورځ د بحثونو وروسته وځنډول سوه. دغه ترمیمونه چې 6 آئینی ترمیم نوم ورکړل سوی د نور بدلونونو تر څنګ د یو وفاقي آئینی عدالت جوړولو د هایکورټ ججانو اخیستلو او د ججانو د ریټایرمنټ لپاره د نوي د عمر نوي حد ټاکل پکې شامل دي. چارواکي وایي چې ایران په لبنان کې د پیجرو په چاودنو کې خپل زخمی سوی سفیر او 15 نور ټپیان له هغه هیواده ایستلی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عرقچی نن د تهران په روغتون کې له زخمی ډیپلوماټ مجتبا امینی سر ملاقات کړی. دولتي رسنیو په لومړي سر کې رپورټ ورکړی و چې د سپتمبر پر 13مه د سپتمبر پر 13مه د سلګونو پیجرو په شو چاودنو کې امینی معمولي ټپي سوی و. د دې چاودنو هدف د لبنان حزب الله ملیشا وه. دا د ایران یو تر ټولو مهمه نادولتي ایتلافي ډله ده چې امریکا ناترګر ګرځولې ده. د سپتمبر پر 13مه په دوه مصفه کې د واکي ټاکي یا مخابراتي وسیلو له لارې چاودنې وسوې. اسرائیلو په ښکاره د دې ذمواري نه ده منلې، خو په پراخ کچه داسې انګېرل کېږي چې د دې مربوطو حملو تر شا شاید د دې هیواد لاس وي. خبرونه پای. تاسو مشال ریډیو اوري. په دې خبرګړې کې د ځینو نورو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په کورمه کې غونډې ته د پوینا پر مهال پر خلکو غږ کړی چې پر دې د غور وکړي چې د دوی په تاوان کې د چا ګټه ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د جرګو نظام بحالولو اعلان کړی، خو د قبایلي سیمې ځینې خلک د تصرف برګون لري.
په حکومتي سرکاري توګه باندې هم جرګیز نظام غوره دی، په شرط د دې لپاره دا دی چې دا د عدالتي نظام برخه شي او آزاد او خپلواک جرګیز نظام دی.
د خیبر پښتونخوا سرکاري وکیلانو د تنخواګانو زیاتولو او نورو سهولتونو لپاره هړتال اعلان کړی دی.
سمو چې ډی جی سار راځي داغه تنخواه چې کنه 15 لک 16 لک 18 لک او دای په مقابل کې 69 د دې تنخواه غانې نه دي.
نو ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او سمرازو د ریپورټونو برخه ته او په سر کې لکه څنګه چې په خبرونو کې ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 13مه د پښتون په سیمه کې د امنیت په خراب وضع جبريل درکيو او په وسایلو د اختلافات لپاره د پښتون قومي عدالت په نامه یو اولسي غونډه اعلان کړي ده. د دې لپاره د غورځنګ مشر منظور پښتين د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې سفرونه کوي، لخلګو سرويني او ملاقاتونه او په دې اړه باندې ویناوي کوي. پروند منظور پښتين کورمی تتللی او هلته ویلی دی چې بغیر له یووالي د ستونزو هواری نسی کېدای. نوموړي اولسي غونډې ته په وینا کې پر ولس غږ وکړ چې په کمی جرګه کې دی برخه واخلي. د پاکستان حکومت د پی ټی ایم د پلان سوي اولسي غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو وایي د سیمې امنیت تجمن دی او د ترګري د مخنیوي لپاره عملیاتو ته دوام ورکړي. نور تفصیل د تاریخ اورګزی په ریپورت کې.
دا هر کله د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ته کیږي. د ستمبر پر 13مه د یاد غورځنګ مشر پر ثابت شوي دورې کورمیتا ورغلی. ځای خلکو د پښتین ورتګ په موقع د اړولې په یو شخصي ځای کې یو غونډه هم جوړه کړې. منظور احمد پښتین په تود هر کله د کورمې اولس شکریا ادا کړې او ویلی دے د پښتون قومي عدالت په نامه تبیه شوی د رتلونکو غونډې د بلن لپاره راغلی دی. نوموړي په خپل خطاب کې ویلي لکه څنګه چې کورمه د ناامنۍ سره مخامخ ده، دغه شان په هر پښتون مېش سیمه کې وور لګیدلی. هغه زیاتوي کچېرې یو نشول نو د وهلو ټکولو لوټلو او پر وسایلو د قبضې سلسله به هم دغه شان روان وي. د اکتوبر پر 13مه په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په قربتوب درې ورځې غونډه کیدونکې ده. په هغه غونډه کې ربلل کیدونکې ولسی مشران، دینی عالمان او سیاستوالان به د پښتنو پر سیمه روانه بدامنی، جبري لدرکیو، د طبیعي زیرمو او وسایلو د واکس تونزه د حل کولو په اړه ټول یو ځای فیصله ورکوي. په دغه سلسله کې د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین مختلفو سیمو او ضلعو ته دورې پیل کړي. تر دې وړاندې د غورځنګ مشر اورکزو ته تللی و. په کورما کې د نوموړي تر دورې مخکې ضلع انتظامیه یو سل څلور څلوېښت دفعه هم لګولې وه. په اړولې کې تر غونډې پس منظور احمد پښتین پړشنار ته هم تلونکی و خو ته پرېنه خودل شو. د صدی ملک حاجی سلیم خان اورکزي ولسی غونډې ته د خپل تقریر پر مهال ویلي ټیک دا چې د پښتین په ورتګ بندیز ولګېدلو خو نه یوازې صدا بلکې د پړچنار هر وګړی د هغه په راتلونکي جرګه کې د شرکت حمایت کوي. په کورما کې د منظور پښتین ورتګ په داسې وخت کې شوی چې هغلته نه یوازې شیسونی ډلو ترمنځ د جنګونو له وجې حالات خراب دي بلکې د وسلوالو تر ورتګ وروسته هم سیمه له بدامنۍ سره مخامخ ده. په سیمه کې د امنیتي سرتیرو تر څنګ عام ولس هم د وسلوالو تر بریدونو لاندې راغلي دي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا سرکاري وکیلانو د احتجاج په توګه له عدالتونو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. پرون په پېښور کې په یو غونډه کې وکیلانو په تنخواګانو کې د زیاتوالي، ځانګړي ودانۍ او د ښځو وکیلانو لپاره د اسانتیا غوښتنه کوله. دوی ویل باید حکومت ورته د پنجاب د سرکاري وکیلانو په شان مراعات ورکړي او د دوی مالي ستونزې هوارې کړي. حکومت د سرکاري وکیلانو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو مظاهرچیان وایي چې د غوښتنو د پوره کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکوي. اسما ګل په دې اړه نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا کې د سرکاري وکیلانو لخوا را جوړ شوې غونډه کې د وکیلانو فلاحي ټولنې مشر سنگین شاه مشال ریډیو ته ویل د صوبای حکومت نه په تنخواګانو کې د اضافي وکیلانو لپاره د ځانګړې ودانۍ، دفتری ګاډي او د ښځو وکیلانو لپاره د بنیادي سهولتونو غوښتنه ده.
د پروسیکیوشن رول د پول دی، د پولیسو او د جوډیشری مابین سو پورې چې پروسیکیوشن کار پرېښودو نو ټول کریمینل جسټس سیستم چې پای کې جوډیشری هم ده او پای کې پولیس هم ده، د دوانو کار به ودرېږي. اصل کې مونږه د اسوسییشن 2015 کې جوړ شوی، ملاوېدل ملاقاتونه حکومتي چارواکو سره، هر قسم خلکو سره، خپل مشرانو سره، خو مونږ ته صرف دا یو خبره کیږي چې را به دا جایز مطالبات دي دا به مونږ وکړو. 2015 نه 2024 پورې سپورې دې سیزنو کې یو سیزن مونږ شو.
د پېښور های کورټ بار کونسل صدر فداګل مشال ریډیو ته وویل وکیلانو د ژوند ضرورتونه لري، ولې د دوی تنخواګانې دومره نه دي چې پرې خرڅونه سر شي.
څنګه زما ضرورت زندگی دي، دکه سره دین ضرورت زندگی دي، دین بچی دي، دین سره نه راځي تر سرو سرو بجو پر دل تک نه سي. سمو چې ډیجه سار راځي دا غت تنخوا چې کنه پنځل کا سلونین مګر شپګ لگا او دای په مقابل کې نو ون تر دي تنخواګانې نه دي. نو ظاهر د دین مکه مشکلات کم چې ای ډی جی دي، نو به هر حال د دین په کړه چې هغه سټراکچر وته ورګي چې کم نه دي حق ته بلدار شي دي ټول ور د حکومت لپاره جنگيږي. مام خپکای خپل رونه خويند خپکای خپل دوستانم خپکوي نه کاغذ کې دا قانون دا مکه په کوم چې کم په قانون کې دي نو جنگيږي. ول دوی
وکیلانو د فلاحي تنظیم غړي امجد علي خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا دي صوبې وکیلانو لپاره سهولتونو د نشټوالي په اړه مشال ریډیو ته خپل خبر کې ویل چې غوښتنې د امروزه ضرورتونو سر کولو دي، ځکه یې په عدالتي بایکاټ مجبور شوي.
منګه ټول صوبې نه دا پروسیکیوټر راغوښتي دا منګه س لگژري نه غواړو، خو چې کوم بیسک نیډز دي زمنګا هغه منګ دني دي ملا وغه فیمیل زنانه منګ سر پروسیکیوټرز دي هغه ټول رس کریمینل خلکو سره ټرایلز کوي، ویټنسز راځي هغه د ناس ته ځای نشته، ایون واشروم هم نشته، افس نشته. اوس د جوډیشری والا پرسن پریویل جدا شان دي، د پولیس والا جدا دي، او پروسیکیوشن د هر سنه ډیپرایوټ دي.
د خیبر پختونخوا وکیلانو لخوا د اعلان کړل شوی عدالتي بایکاټ په اړه تر دې دمه د صوبای حکومت لخوا څه نه دی ویل شوی، خو د وکیلانو فلاحي تنظیم مشرانو په خبر کې را جوړ کړو غونډې پر مهال ویلي چې تر څو یې غوښتنې نوې منل شوی تر هغې به عدالتونو کې د سرکاري کیسونو پر شمول د هر قسمه عدالتي کاروایي برخه نه جوړیږي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. M A S H A A L R A D I O دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. د روسیې د مرستیال لومړي وزیر الکسی اورچوک د پاکستان د ورځني سفر نن پای ته رسیدلی. هغه د خپل پلاوی سره د پاکستان ولسمشر، لومړي وزیر او د بارنیو چارو وزیرانو سره لیدلی دي. پاکستان او روس د تجارت، ارتباط، انرژي او امنیت په برخو کې د دوه اړخیزه همکاریو پیاوړي کولو لپاره مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کړل. خو ځینې شنونکي دغه دوره د اقتصاد په ځای د سیمې او نړۍ د سیاست لپاره مهمه ګڼي. تفصیل به سمجھ لہم کار چپ اسلام آباد کے دی راشد خٹک لاغور.
د روس نائب وزیر اعظم الکسی اورچوک تخپل د ورځنی دورې په محل د پاکستان لوړپوړو چرواکو او مشرانو سره ولیدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ټینګولو او تجارت زیاتولو په حق لای خبرې وکړې. په 13 ستمبر د بهرنیو چارو په وزارت کې یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا په محل د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او د روس نائب وزیر اعظم الکسی اورچوک وویل چې په تیر یو کال کې د روس او پاکستان ترمنځ د تجارت حجم 1 بلین ډالرو ته رسیدلی دی. دوی وویل چې دواړو خواوو د روس او پاکستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ او سړک په جوړولو هم خبرې وکړې. الکسی اورچوک وویل چې هغه د پاکستانی پلاوی سره د یوریشن اکنامک یونین او پاکستان ترمنځ د تجارتي لوزنامې په اړه هم غږېدلی دی. یوریشن اکنامک یونین کې روس، ارمینیا، بیلاروس، قزاقستان او قرغزستان شامل دي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټیډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر طارق عزیز مشال لري ته وویل چې د روس نائب وزیر اعظم دوره ډیره مهمه ده، ځکه چې د دواړو هیوادونو د سوړ جنگ په وخت کې د یو بل دښمنان ګڼل کېدل، خو اوس د یو بل سره تجارتي لوزنامې کوي. په دې دورې سره به د سیمې په سیاست کې هم یو بدلون په نظر راشي.
په سموهدو باندې دستخطونه مو شو، په هغه کې پاکستان مرکنټایل ایکسچینج د سینټ پیټرزبرګ مرکنټایل ایکسچینج دغه په منځ کې معاهده وشوه. له دې نه علاوه بین الاقوامي ٹرانسپورٹ کاریڈور یو منصوبہ دا دام دروس پسرورائے کے منصوبہ دا چھ پدے کے بیلاروس، قازقستان او دا سینٹرل ایشین ریاستوں دا پدے کے شامل دی. نو پاکستان پدے کے دا شمولیت اعلان وکو. برق او دا توانائی کم وزیران دی دا اون سره دا روسی وفد ملاقاتوں وشو او پاگی کے مو دوانو ملکونو دا تیل او دا گیس کم سیکٹر چھ دے دے کے دوانو ویل چھ منگ بدے اوبل سرا امداد کو تعاون بکو.
د روس پلاوی په پاکستان کې د سټیلو یو نوې کارخانه جوړولو کې هم دلچسپي ښکارا کړې ده. په دې حق له د پاکستان د صنعت وزیر رانا تنویر حسین او د روس د صنعت او تجارت مرستیال وزیر الکسی گروزدوف خبرې وکړې. خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیڈرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې د روس نائب وزیر اعظم د پاکستان دوره سیاسي مقاصد لري او په دې حق له چین هم په اعتماد کې اخیستل شوی دی. هغه وویل چې روس غواړي چې خپل نړیوال ټرانسپورټي دهلیز د چین د یو سړک یو کمربند پروجکټ سره ونخلوي او د پاکستان د لارې نورو هیوادونو ته لار خلاص کړي. په علامتي توګه دغه دوره ډیره مهمه ده.
نن سبا په دنیا کې د رشیا او د امریکا کیمپس په ځای کنه د کولډ وار اوس د هغه چې کوم نوی شکل دی نو هغه د چاینا او د یو ایس بلاک دی. نو دی وګڼه چې نن روس د چاینا بلاک یو سړی دی او مونږ هم د چاینا بلاک خلک یو. نو د مونږ دغه یو تعلق شته په دغه کانټیکس کې. خدای د مین راتګ دی وخت کې په دې دغه کې دی. نو د ملټیپل ویلوز دی، اکنامیک هم دی، پولیټیکل هم دی او سوشل هم دی.
د روس نائب وزیر اعظم د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر سره هم ولیدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتی چارو کې د یو بل سره په مرسته کولو هم خبرې وکړې. د تیر یو کال راهیسې پاکستان د روس نه د خام تیلو او ګیس اخیستلو پریکړه کړې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی موبجو
هارون باچا هنری گڑے
په یو بجا
تاندے ہیلی
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په چلور نی مو بجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د ناامنیو لواجې د خلکو ژوند او اقتصاد اغیزمن سوی، د سیاسي چارو شنونکي وایي په دې صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د خپل منځي اختلافاتو ښکار دي او ټوله توجه یې د ګوند مشر عمران خان له زندانه خوشې کولو ته ده. په عین حال کې د مریم نواز شریف په مشرۍ د پنجاب حکومت د بېوزلو لپاره د کورونو او کروندګرو لپاره د ټرکټرونو ورکولو منصوبې او د ماشومانو د زړه د رنځونو د درملنې پروګرام اعلان کړی دی. خو د خیبر پښتونخوا حکومت د پنجاب د وزیرالا منصوبے د ټک ټاک منصوبے بولی په دیکړه د شاهین بنیری رپورٹ اورو.
په پاکستان کې په وروستیو عامو انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا ولس خپل رائے د پاکستان تحریک انصاف سره د تړلو کاندیدانو په حق کې وکارولې او په صوبه کې ورلا د حکومت لپاره اکثریت ورکړه. هیله کېدله چې د نوي حکومت د جوړېدو سره بعد د صوبې امنیت ښه شي او اقتصادي او کاروباري هلې ځلې به وده وکړي، خو په صوبه کې له تېرې سمودې نه په وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی او لوډ شیډنګ، بیروزګاری او د سترو پرمختیایي منصوبو نشتون اقتصاد اغیزمن کړی دی. بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په پیښور کې د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر ویل چې د عمران خان په غیر موجودګۍ کې د ګوند مشرانو ترمنځ اختلاف د ستونزو د هواري پر ځای د صوبایي حکومت توجه بل خوا اړولې ده.
نور زینو کې وزیر اعلی ګاندی نو اغزان له یوازې صرف صوبه چلی، د دې صوبې وزیر اعلی هم وزیر اعلی دی، صوبم چلی او ورسره د پارټۍ ټولو کې لوی مشرم دی او هغه دا هم ثابتول غواړي چې زه د عمران خان جانشین یم، د هغې وارث زیمه که عمران خان نه نو بیا به زیمه د پارټۍ مشر دی. ګرم ګرم بیانونه ورکوي، د ده ګرمو بیانونو د وجې نه که د ده وفاقي حکومت سره څه حق کېږي او دی اغستې هم شي، خو هغه دې نه علي لګیا دی، د هغې غټه وجه دا ده که دی والي نو بیا خو بوله خلک کوئی چې داسې اوس کار وکړه، نو چې کار به کوي نو بیا به ته د عمران خان والا جدوجہد پاتې کیږي چې پسې کومه منډه ترړه وي هغه ته دا وایي چې زه خو تا سره یم.
دا مهال په پنجاب صوبه کې د تحریک انصاف د مخالف ګوند مسلم لیگ نون مریم نواز شریف د حکومت مشري کوي چې د واک اخستو سره په یو شمیر لویو منصوبو کار روان کړی دی. نوموړی د سپتمبر په 14مه په لاهور کې د اپنی چاہت اپنا گھر هاوسینګ سکیم په نامه د بیوزلو لپاره د کورونو او د گرین ټریکټر پروګرام د لاندې کروندګرو ته د ټریکټر ورکولو اعلان وکړ. د پنجاب حکومت د ماشومانو د زړه د رنځونو د درملنې لپاره یو پروګرام هم پرانستی دی او پارزانه بیا د بجلی ورکولو لړۍ هم روانه کړې ده. په دغه اړه خبریال او شنونکي رفت اورکزی وایي چې د پنجاب په مقابله کې د خیبر پښتونخوا پرمختیایي پانګې کمی دي او بل دا چې د صوبې او مرکز ترمنځ اختلاف د صوبې د پرمختګ په لار کې لوی خنډ ګرځېدلی دی.
مریم نواز اور علی امین گنڈا پور کے ڈیر فرق دے، علی امین گنڈا پور چی دے اغا دن پرے پارٹے کے خلق سارا چی دے دلتا پی ٹی آئی کے چلو پینزو گروپونے دی نو رسا کشی روانا دے دو چی کم مین لکہ دی صوبے مسئلے دی طرح گری دے پاغا باندے اس قسم دو توجہ نشتا لکہ دلتا دی صوبے کے دی پی ٹی آئی حکومت تے نو دو مطلب لگا دا دا حکومت چی دے دا دا پاکستان لیول چی کم پالیٹکس تے اغا دا پارا استعمال ای خواب ادا دے چی دل تک پیسے ہم نشت دی لگا دا تقریبا 100 ارب نزیاتا چی دے دی صوبے ماندے کرزا دے دا تیر چی کم دو حکومتون دے پی ٹی آئی پاتشی و پاگا کی دا کرزا اغسطل شوی دے او بل مطلب لگا مرکز سرا تا چی دے ہر ٹیم تخ کر چاہے.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف د دینی وکو په جواب کې بیگا مشال ریډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې د پنجاب د وزیر اعلی مریم نواز شریف منصوبې یوازې په ټیک ټاک موجود دي او په حقیقت کې هیڅ هم نشته. نوموړي زیاته کړه چې د وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور حکومت په صوبه کې صحت کارڈ او په هسپتالونو کې د اړینو دوایانو موجودګي بحال کړه، په نوو زمشو ضلعو کې د پولیسو د پیاوړي کولو لپاره 10 ارب روپۍ منظور کړي او د ځوانانو د روزګار لپاره په بودیجه کې 3000 میلیونه روپۍ ځانګړي کړي دي. د حکومت د بیان ویناوا چې وفاق په اقتصادي لحاظ د صوبې د کمزوري کولو لپاره هر حربه کاروي او تر اوسه د بجلی د خالص منافع په مد کې د صوبې 1500 ارب روپۍ قرضدار دی. برسټر صاحب نور ویل چې وزیر اعلی اولستا د واک ورکولو لپاره د اختیار عوام کا په نامه د ایپ پرانسته هم کړې ده چې ورسره به د اولس او حکومت ترمنځ واټن کم شي او د حکومتدارۍ نظام به ښه شي، خو د امنیت د مخ په خرابیدونکي وضع په اړه سونه ویل.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
خیبر پښتونخوا حکومت د اختیار عوام کا یعنی اختیار یا واک د اولس په نامه د یو موبایل ایپ پرانیسته کړی چې مقصد یې د حکومت او اولس ترمنځ واټن کمول او ستونزې هوارول دي. دوی وایي چې په دې ایپ کې د لومړي ځل لپاره د مصنوعي ذهانت نه کار اخیستل شوی چې په نتیجه کې به د اولس شکایتونه اړوند حکومتي چارواکو ته ورسی شي. بلخوا ځینې خلک وایي چې حکومت باید د اولس د ستونزو هواري لپاره د عملي ګامونه پورته کړي. په دې اړه له پېښوره عظمت علي شاه رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت د اختیار عوام کا یا واک د اولس په نوم د یو موبایل ایپ افتتاح وکړه چې مقصد یې په صوبه کې د سرکاري او غیر سرکاري ادارو او د هغوی د کارکونکو پر ضد شکایات درج کول دي. د ستمبر په 13 وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د موبایل پورټل یا ایپ پرانسته وکړه. وزیر اعلی وویل چې د صوبې اولس ته د اسانتیاوي ورکولو او د حکومت او د عوامو ترمنځ د فاصلې ختمولو لپاره کار کوي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی او د لوړو زده کړو وزیر مینا خان مشال ریډیو ته وویل چې په پورټل باندې کوم خلک شکایت درج کړي تر حل کېدو به هغه شکایت نه رد کیږي.
خصوصیت دا دی چې کم افسر لاړ شي او په دې کې د شکایت کننده سټیسفیکشن نه نو واپسی به داغې نه برټیر تزي او که داغې د جواب هم سټیسفیکشن نه نو داغې نه برټیر بزي او اخیر تر چیف منسٹر پورې د دې لپاره یو سیل هم جوړ شوی دی چیف منسٹر سیکرټریټ کې او دا هغه به د دې پراپر ایویلویشن کوي ګوري به چې دا آیا دا کار ټیک روان دی نه دی. زمونږ التا انتظامیه خو موجوده ده یو سیټ اپ هم موجود دی خو مونږ دا آن دا ټاپ اف دا ورکو بیا که یو کس بالفرض د یو مسلې لپاره چیف منسٹر هاوس کانټیکټ کوي یا یو د منسٹر آفیس یا د سیکرټری آفیس نو چې دومره لري راځي نو زما خیال دی چې بیا د سیګنل ایریا ته هم راتلی شي او خپل میسج ډراپ کوي. شنو موږ دا وایو چې خلکو ته تکلیف نه بلکې خلکو لا په کور کې دا فیسیلیټی ملاو شي او دا غو شکایت حل شي.
د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ مشر ډاکټر عاکف خان مشال ریډیو ته ویل چې د هیواد نه بهر اوسیدونکو پاکستانیان هم د خیبر پختونخوا د ادارو او د هغوی د کارکونکو پر ضد خپل شکایت درج کولی شي.
ټول ډپارټمنټس ټول ډیسټریکټ کې ډی سیز اے سیز ډپارټمنټ د ډیسټریکټ لیول باندې دا ټول چې کم دین دا افسران به چې کم ندی کې کنیکټډ دي او دا انفارمیشن مې په ریل ټایم کې هغه سره شیر کیږي او هغه به دې جواب ورکړي. کم خلکو سره چې موبایل نشتا نو هغه په کاغذ باندې ڈی سی آفس تا چیف منسٹر آفس تا خپل کمپلینٹ په یو کاغذ باندې لیکلی شي یا ټلیفون باندې هغه سره ڈی سی آفس سره رابطه کولی شي خو دا هغه ټول کمپلینٹ او انفارمیشن په دې سیستم کې ایډ کیږي.
د خیبر پختونخوا د آی ټی بورډ په وینا چې پورټل کې پړومبی ځل اے آئی یا آرټیفیشل انټیلیجنس هم شامل کړي چې به د عوامو شکایات متعلقه ادارو او د هغوی مشرانو ته په خپل لیږي او ورسره به د اولس د شناخت او معلوماتو حفاظت هم کوي. د پیښور اوسیدونکو اسد خان مشال ریډیو ته وویل چې لدی روانده هم صوبایي او وفاقي حکومت د عوامو د شکایات لپاره بیلابیل ایپ راوخته خو بیا هم د اولس ستونزې هم هغه شان موجود دي.
د نمخ کې مشي وکړه تاسو خړی یو وزیراله کمپلیټ سره د سړي سي په دفتر کې د سنور د سنور شیو نو خبردار چې په دې باندې عمل درآمد څومره کیږي آیا مطلب دا چې هغه د خلکو مسلې چې کم دي کم د بار چاغي کمپلینټ کړی آیا هغه به حل کیږي او کنه سره په غمو چې څنګه وایو د میډیا او تر د کاوی پورې وي نو کو دې باندې عمل درآمد وشي نو دا یو ډېر ښه اقدام دی او حکومت له بکاره چې
دا انتظامی په وینا چې اولس با اختیار عوام کا ایپ په انډراید آی فون ای میل او واتس اپ باندې استعمالولی شي او د ادارو ټولو مشرانو ته د ایپ یو ډیشبورډ ورکړي چې بسلیریش ګنټه کار کوي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبري غړي دا نیمایته را رسیدونکو په دوه نیمای کې درته د نړۍ او د افغانستان د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په اړه باندې هم ریپورټونه لرو. تاسو کولای سي د مشال ریډیو د خبرونه د مشال ریډیو په ویب سټ باندې هم په ژوندۍ بڼه واوري په ویب سټ باندې حالته تاسو اوریدلای سي که انټرنیټ لري او دارنګه که فیسبوک لري نو د مشال ریډیو فیسبوک تم ورسي هلته تاسو ویډیوګانی او نور ډیر څه لیدلای سي. او سم د خبرونو لنډیز ځکه خبرونه نیمای ته راورسېدو. د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې نامعلومه وسوالو د نېشنل بینک منیجر په ډزو وژلې دی. پولیسو چارواکو مشالې ډوته ویلي چې پرون ماښام اکبر زمان سره د خپلو څلورو ملګرو له میر شاه بنو ته په ګاډي کې روان و چې په میرلي کې ورباندې وسوالو ډزې وکړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر ولس سر غږ کړی چې د اکتوبر 2 د پښتون قومي عدالت په نامه ولسي غونډه کې ګډون وکړي. نوموړي پرون د کورمی په اړولې سیمه کې یوه ولسي غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د کورمی په شان د پښتنو په ټولو سیمو کې اور لګېدلی دی او بغیر له قومي یووالي د بدامنۍ ستونزه نسي هوارېدلی. کورمی ته د منظور پښتون د سفر پر مهال انتظامی د اساسي قانون د 144 د تلاندې ولسي غونډو بندیز اعلان کړی و. په سوات کې پرون د یوې ښځې په ګډون د 2 مړی موندل شوی دی. د سوات تحصیل کابل شاډیری پولیس ثانې مشر محمد عارف نن مشالې ډو ټول چې هغه ناوخته کابل برکلی ناران د دیوالی یونین کونسل کې په یو کور کې 2 مړی موندل شوی چې یوه ښځه او بل سړی و. د پولیس په خبره دا ناموسي وژنه وه او د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري وکیلانو د احتجاج په توګه له عدالته د بایکاټ اعلان کړی. پرون په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال پراسیکیوشن افسرانو یا سرکاري وکیلانو ویل چې دوی د کال 2015 کال راهیسې د صوبایي حکومت ته په تنخواګانو کې د زیاتوالي د ځانګړې ودانۍ او ښځو وکیلانو لپاره د اسانتیو غوښتنه کوي خو صوبایي حکومت په دې اړه هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. حکومت په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د چارواکی وایي چې ایران په لبنان کې د پیجرو په چاودنې کې د خپل زخمي سوی سفیر او 15 نور ټکان له هغه هیواده زخه ایستلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په تهران کې له زخمي ډیپلوماټ مجید مشتبه امینی سره په هسپتال کې ولیدل. تاسو مشال ریډیو ری د خبرونو لنډیز مو اوریدل او سم د خبرونو دوه نیمای ته راغلی او پایل با له یو نړیوال ریپورت وکړو. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د فلسطین په اړه د هغه پریکړه لیک په کلک ملاتړ او سوچ پکې له اسرائیلو څخه غوښتل شوی چې له غزې الوی د زغاړي د یو کال په ترڅ کې خپل پوجان وباسي. د ملګرو ملتونو 1,000 غړیو هیوادونو د پریکړه لیک ته مثبتي رای ورکړي. جزئیات په دې ریپورت کې.
د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ له 193 غړیو څخه 124 هیوادو د پریکړه لیک ته چې الزامي نه دی مثبتې 14 مخالفې او 43 ممتنې رایې ورکړې. د مخالفانو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه وو چې د اسرائیل نشته متحد دی. دا پریکړه لیک پرون په داسې وخت کې تصویب شو چې په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې کال په پوره کېدو دی او په لویدیځه غاړه کې شخړې په زیاتېدو دي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن خبرې له منځګړیو سره په مصر کې د اوربند لپاره روانې دي. خو له دې سره د منځني ختیځ په نورو سیمو کې بریدونه ډیر شوي او د اندېښنې ورسره زیات شوي دي چې دا بحران به پسې پراخ شي. په ملګرو ملتو کې د فلسطینیانو استازي ریاض منصور دغه رایه د خپل ولس د آزادۍ او عدالت لپاره د مبارزې په برخه کې د عطف ټکی وباله. د وویل چې دا یو واضح پیغام استوي چې د اسرائیلو اشغال باید ژر تر ژره پای ته ورسی شي او د فلسطین د خلکو د خپلواکۍ حق باید درک شي. په ملګرو ملتو کې د اسرائیل استازي دینی دانون وویل چې دا یوه شرمناکه پریکړه وه چې د فلسطیني ادارې د ډیپلوماتیکې ترهګرۍ ملاتړ کوي. دانون زیاته کړه چې د حماس د خندلو او د ټولو پاتې 101 برمته او د خوش کولو لپاره د اکتوبر 2 د کال د ویر د مراسمو پر ځای عمومي اسمبلی د فلسطیني ادارې ساستنه چیشي او د حماس د قاتلانو ملاتړ کوي. حماس ټله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د وی ترګر ډلې په توګه پیښنی. په پریکړه کې د فلسطینیانو له ټولو سیمو د اسرایلی ځواکونو د وتلو ترڅنګ د غوښتنه شوې ده چې په فلسطیني اشغالي سیمو کې دي د اسرایلیانو جوړ شوي مشتځایونه هم تخلیه شي. د پریکړه لیک له مخې که چېرته اسرایل ټینګار کوي باید پر چارواکو یې بندیزونه ولګول شي او اسرایل ته د وسلو صادرات هم ودرول شي. د دې سربیره پریکړه لیک له اسرایلو څخه غوښتنه کوي چې د اشغال له امله فلسطینیانو ته د اوښتو زیانونو خساره ورکړي. که څه هم دا پریکړه لیک الزامي نه دی چې قانوني بڼه بخپلوي خو د هغه ملاتړ د ملګرو ملتو د ګڼو غړیو هیوادو د نظر انعکاس دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی یونما امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی رپورت کې د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړې. دا رپورت د جون له 14 راوروسته مودان غاړي چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شو. نور حال په دې رپورت کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشي امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپورت وړاندې کولو پر مهال د افغانانو اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. روزا اوتنبایو وویل چې سشکل په افغانستان کې در بشته شار یو میلیونه کسانو بشری مرستو ته ضرورت پیدا کړی چې د دې لپاره ملګرو ملتو د 3 میلیارد ډالر غوښتنه کړې و، خو تر اوسه چې د کال وروستیو درې میاشتو ته په نږدې کېدو شاوخوا 900 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. میرمن اوتنبایو بیا وویل چې ژمی را روان دی او افغانستان ته له ګاونډیو هیوادو د سلګونو زرو کډوالو له ستنېدو سره به اقتصادي ستونزې پسې زیات شي. په تېره بیا چې پر ښځو بندیزونه لګېدلي دي،
انساني بحران به ډېر ژر په یوه پراخه کړکېچ بدل شي. په افغانستان کې ځوان نسل په رالوېدو دی، اقتصاد د هغوی د جذبېدو توان نه لري. نړیوال مرستندویانو ته ډېر د محدودیتونو له امله چې پر نیم جمعیت لګېدلی دي د پراختیا مرستو لیواله نه دي.
میرمن اوتنبایو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر راپور ته اشاره وکړه او وی ویل چې دې قانون پر ښځو منفي اغېز کړی دی. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اگست په 28مه په څلورو فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی، د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې ده. خو میرمن اوتنبایو وویل چې یوناما دا قانون څاري چې څرنګه یې طالبان تطبیقوي. د امنیت شورا غونډې ته د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو اجرایي رئیسی سیما باهوس بیا په افغانستان کې د مرستو په ویش کې پر جنسیتي برابري ټینګار وکړ.
ژمنه وکړئ چې لږ تر لږه د افغانستان لپاره د ټولو مرستو 10% باید د دې لپاره وي چې جنسیتي برابري او د ښځو حق پکې په نظر کې نیول شوی وي. نور باید د جنسیتي برابري لپاره رشوت ورنکړل شي.
دا راپورونه خبره شوي دي چې په افغانستان کې نارینه وو ته د دې لپاره مرستې رسیږي چې بیا یې ښځو ته هم یو برخه ورکړي. اخلی باهوس له افغان میرمنو سره پر اوشتمهاله مرستو ټینګار وکړ او ویل چې د مرستو اوسنی میکانیزم باید بدل شي.
موږ اوس پریکړه کولی شو چې د ښځو له سازمانونو سره مرسته وکړو، د دوی له تجارتي هلو ځلو سره، د دوی له مشرتابه سره، د دوی له کارونو سره او خپلې سرچینې دوه برابره کولی شو.
امنیت شورا ته یوناما په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي دي چې له افغان ښځو ماشومانو او مشرانو سره مرستو ته ادامه ورکړي، افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د بیا جذب په چاره کې همکاري وکړي او له طالبانو غوښتل شوي دي چې د مرستندویانو په چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
او سم خوست زوده خوست شار په زیاترو په خوانی او حکومتي او شخصي ودانوي کې د اوسپني او سیمټو پر ځای وړي خشتي او چونه کاریدلې چې اوس هغه خشتي او چونه هم خرابې سوي دي. کڅم په اوس وخت کې د خوست شار ډېرې ودانې او مارکیټونه نوي جوړ شوي، خو د لسی زوړاندي جوړ شو ځینو ودانۍ کې هم استوګنه او سوداګریزه کاروبار کیږي. تفصیل په دې اړه د نجیب لالو خیل وورو.
کاسان په خوست کې نوی جوړ شوی ودانۍ او مارکیټونو د خار ته د پام وړ خلا ورکړي، خو بیا ځین په خوانی او زړو ودانۍ او مارکیټونو د نړیدو اندېښنې راپورته کړي چې د سره نوی کولو یا لکتر لګه اساسي رغونې ته اړتیا لري. د خوست خار یو اوسیدونکو محیب الله مشال رادیو ته ویل،
اول خدای زړه مارکیټ نه دی، دا خو ډېر شورای وخت دی، تیر دی روسي دورې دی، انقلاب وخت دی، او خال کې کړي او خلې دا خال د کډورو دغه کاروبار کې کی او دای د کندرونو ته کوم لیکون دي دغه ته پکور دي دا چې جوړی کی.
د خوست خار یو بل سیدونکو محمد یعقوب خان بیا وای، ایوا بارانی ورځ د تنګ دي د همداسې وزاره مارکیټ یو برخه خک تراول ویده او خلک تر بچ شول.
ورځ د غنر وطن ته کونه چې کوم دا پوس دومره لوټه غنر ورځ ده دغه سیمټ خدای زباج کړم پکور دا چې دغه زر غمو ش زر تر زر نه وانه صبح کزلزلہ شي نو ډېر عالم به چې کوم ده کنه خور سره خور شي.
د خوست اوسیدونکي د ښار جوړونې ادارې او ښاروالۍ هم غواړي چې په اوس وخت کې نویو جوړېدونکو مارکیټونو او سوداګریزو مرکزونو کې د ښاریانو د اوسني عصر ټولې اړتیاوې په پام کې ونیسي. د خوست یو بل اوسیدونکي نجیب وویل،
زیاتره مارکیټونه چې دي دا ډېر په ضعیف حالاتو کې دي، وینې هغه ودانۍ ډېرې زنډنې دي، نو د دې په خاطر چې د شرعي خلاف هم ورسره زیات شي نو پکار ده چې دغه مارکیټونه له سره ورغول شي او آباد شي.
بلوی ته ځای چارواکي هم مني چې په اوس وخت کې له پخوانیو او زړو ودانیو ګټه اخیستنه له ګواښ او خطره خالی نه ده. د ښار جوړونې ادارې سرپرست حضرت جمال وویل،
مخکې خو دغه سیستم ډېر کمزور و، د کوم کانکریټي سیستم چې و دغه ډېر کمزور و، په ډېر ودانۍ کې دغه چینه استعمال شوې په سیمنټو په ځای چینه استعمال شوې ده، ډېر ودانۍ کې هغه زړه لرګي دي هغه پته شوې دي، احتمال شته چې دا خراب شي په چا څه وغورځي چپه شي. ان شاء الله موږ دا پلان وته لرو چې خدای کې یو نوی سیستم یو نوی نقشه وته جوړو او ښه معیاري سیستم د خلکو ته د غزینو نقشه کوو.
د معلوماتو له مخې د خوست ښار شته نقشه شاوخوا شپږ لسیزې وړاندې په تیر شاهي نظام کې د نایب الحکمه فیض محمد خان لوګری د ماموریت پر مهال د ډېر لږ نفوس او ځمکني ترانسپورت په نظر کې نیولو سره جوړه شوې ده. خوست ښاریانو مسؤلین وایي چې شته ښار اوس مهال اړتیاو ځواب ویونکی نه دی او په اساسي ډول پراختیا او نوي کولو ته اړتیا لري.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
په کراچی کې د لیاری جنرال کالج او روختون پښتانه زده کوونکي تور لګوي چې د کالج انتظامی له دوی څخه د 300 زده کوونکو داخلي منسوخ کړي او په دوی تشدد کړي دي. د زده کوونکو پروند کراچی پریس کلب څخه یو احتجاجي مظاهره وکړه او د سند حکومت د مرستې غوښتنه وکړه. بل خو صوبایي حکومت وایي چې یوازې هغه زده کوونکي له کالج ایستل شوی چې د سند صوبې په جالي اسنادو یې داخلي کړي وي او دا خبره سمونه ده چې یوازې پښتانه یې په نشه کړي دي. نور حال له کراچی زموږ همکار نیاز علي راکوي.
د احتجاج په محل د لیاری جرنل کالج او روختون کې د بی ایس نرسنګ د سلورم سمستر زده کوونکی محمد فراز مشال ریډیو ته وویل، د کالج انتظامیه شاوخوا 300 زده کوونکو داخلي منسوخ کړي دي او چې اوس دوی کالج او روختون ته ورځي نو انتظامیه او ځایي خلک پرې تشدد کوي.
مونږ خپل دغه کالج ته ریګولر بیس باندې ځو خو یو څو روزونه دغه د معاملې چلی غو دی وځنه مونږ تک را تک لا کم شوه. صحیح دی، نو پرون چې مونږ ټول لون هغه اولریډي پهلنه نه تیار پهلنه مونږ دروازه بند کړي چې مونږ پشا شو کنه نو هغه الته نه ډایرک کانچونه غټه او بانسنو وسره هغه باندې مونږ باندې پترا وکړه. دا एकदम 50 چې ده کنه فورث ایئر والی فائنل ایئر والی د کسي ورسره 75 چې ده هغه ټډ ایئر والی دی، 75 چې ده کنه سیکنډ ایئر والی دی او 75 چې کنه فرست ایئر والی دی. تقریبا 300 سټوډنټان چې ده فیوچر په خطر کې ده.
د احتجاج په محل یو ګډونوال یونس خان بیا وایي، انتظامیه داخله منسوخ کړی ده، اوس چې دوی روختون ته ځي نو ځایي خلک او انتظامیه پی تشدد کوي. نوموړي په وینا چې د ستمبر په 13 د دوی سره اته نور زده کوونکي ځایي خلکو انتظامیه وهلي او ټپیان کړی دي.
کالج ته دلون زموږ ورده ولو هم باندې حمله وکړه، ما مال کمر پر سر لا راواز او زوبیا لکه بزان نه پوهه، دا معنی موبایل مو غوږ موبایل مات کو او زم سر کافی حساس 8 لکه نورم خوشی چوک چاړه والے سوک وسوال مطلب دو مغټ کا مردا غلا کا ناجایز خبر مو خو دغه جګل غونه ولا غلی نو لا کان د خیر رام نلو دو براتی دی بګور کی ولی مړ لګی دل هر اگر زیدون دی مد دا غواړو چې مو خو یو غفارم نگی نه کی مو لغه مو صرف دغه سوال کو زم دا مسله حل کی.
بل خو د سن حکومت وای پلیاری جرنل کالج او روختون کی د سن صوبې په ډومیسایل جالي داخلي ورکړی شوې دي. دوی پلټنی کوي. د سن صوبې د صحت محکمه وزیر ډاکټر ازرا پیچو د سپتمبر په 13 په کراچي کې د خبري غونډه په محل ویل، لیاری جرنل کالج او روختون کې د سند صوبیه په ډومیسایل ورکړی شو دولس زدهکوونکو داخلي منسوخ کړی دي او هغه سرکاري چارواکو په ضد به هم ګامونه اخلي چې په دې کې ککړ دي.
نرسنګ کالج مې فیک ډومیسایل پہ ایڈمیشنز کیے گئے تھے.
دا وای په نرسنګ کالج کې په جالی ډومیسایل داخلي شوی وي. موږ د هغه پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه د دولس کسانو داخلي د جالی ډومیسایل په بنیاد ثابت شوی دي. دوی د داخلو لپاره د سند صوبیه جالی ډومیسایل کارولې دي او چې هغه زدهکوونکي د کالج څخه وستل شوی نو هغوی بیا په کالج کې احتجاج کړی دی او د احتجاج په مهال د کالج انتظامیه او ځینې زدهکوونکو په یو بل تشدد کړی دی او دواړه خوا په یو بل ډبرې وشتلې. ډاکټر ازرا پیچوه زیاته کړې چې یوازې د پښتنو زدهکوونکو داخلي نه منسوخوي، هر څوک چې په جالي ډومیسایل داخله اخیستې وي پر ضد به یې کاروي کیږي. بلخوا احتجاج کوونکي وایي دوی د سند حکومت لخوا په یاد کالج کې د داخلو لپاره اعلان شوی ان ټي اس ټیسټ پاس کړی او داخله یې شوی، خو اوس حکومت ناڅاپه د ډومیسایل په نوم په دوی د تعلیم دروازې بندوي. د احتجاج په مهال عرفان احمد ویل د سند حکومت په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. نوموړي په وینا د حکومت لخوا هر سرکاري اسپتال کې د بی ایس نرسنګ زده کوونکو ته هر میاشت 1500 روپۍ ورکول کیږي، دوی ته هم ملاوي دي. خو د یو کال راهسې د کالج او روغتون انتظامیه په هغه هم بند کړی دي.
تقریبا الحمدلله پښتنو میجورټي د ډېر سیوا ده، هغه مو خاص 70-65-70 تقریبا دغه مې پښتون میجورټي ده او به د لیاري خلکو اردو سپیکینګ وال تقریبا 30-35 میجورټي ده. دا کم سټایپند چې موږ ملاوي کی د منتلي 30000 روپۍ ملاوي کی موږ ته هغه چې دیو تقریبا 1.5 سالونو جمع شو 2.5 لک روپۍ پر سټوډنټ جمع شو.
هارون خان بیا وایي سن حکومت وس په یاد کالج کې د نوي داخلو لپاره د سن صوبې ډومیسایل لازمی ګرځولې دي او په وړاندې داسې هیڅ شرطونه نه ول.
200-300 الکان جوړیږي چې دا اوس د مونږ باندې د مونږ تعلیم بند کړو نو زمونږ 200-300 الکان چې د تعلیم نه محروم کېدي شي. دا سب 200-300 الکان نه دي، دا 200-300 فیملیان دي. د مونږ مور خپل زمونږ دستر کې زمونږ بچي سبق وایي، هغه زمونږ دستر کې دي. هر قسم خلک پیدا کې شته خو صرف اکثریت د پښتنو دي.
نوموړي په وینا کې غوښتنې ونه منلې شوي نو عدالت کې به خواست جمع کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په پاکستان کې لتیرو یوې هفتې یا زیاتو هر ورځو راسي د قانون سازي په حواله باندې د حکومت کوشش کوي چې په پارلمان کې د قانونونو کې ترمیم د پاکستان پاین کې راولي، خو سیاسي ګوندونه سخت مخالفت کوي. له دې وجې اوس دغه ترمیمونه چې دغه ځنډول شوي او حکومت وایي چې په دې اړه باندې به اتفاقي رایه پیدا کوي. خو د قانون وفاقي وزیر یو بل خبر هم کړی ده. وفاقي وزیر نذیر تارړ ویلي چې فوجي مشرانو ورته د قومي سلامتي اپیکس کمیټي په غونډه کې ویلي چې د عدالتي نظام د کمزورۍ له وجې ترګري تر اوسه ختم نه سو او نو پکار دی په دې اړه باندې هم یو قانون جوړ شي. خو قانون پوهان او څېړونکي نیوایي چې حکومت د ترګري ختمولو په ځای په آئینی ترمیم باندې زور ورکړی دی. تفصیل د ګور مسجد پر رپورټ.
اتلسم سپتمبر اسلام آباد کی جوڑی د وکیلانو تنظیمونو غونډه تا په وینا کې وفاقی وزیر اعظم نذیر تارړ وویل چې عسکری قیادت حکومت ته دا خبره کړې چې تر څومره پورې د ترهګرۍ د لاسا وژل شویو انصاف ور نه کړیدل شي نو د دوی خپل خپلوان به څنګه آرام سره کینی. د زیاته کړه
ہمارے ورثاء کو تسلی تب ہوگی جب ہمارے بچوں کے جوانوں کے قاتل جو ہیں وہ سولی پہ چڑھے.
عسکری مشران ویل چې زمونږ وژل شویو عسکرو خپل خپلوان تباہ حلتا رتمې وشي چې کلا پدې کې ککړ ترخګر پنځه تا وخه جول شي. سخت خبرې وی خو سیاسي مشران ویل چې دا خبرې کا عین کې دننه پوځي عدالتونو ته ورکړل شي نو مناسب بوي. خو په هغه باندې مولانا فضل الرحمن پیپلز پارٹی او نون لیگ کې دننه کسان وویل چې دې خبرو ته لږ انتظار کول پکار دي. مالک
بلوچ صاحب کی بھی یہ رائے تھی، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر کافی حلقوں کی یہ رائے تھی.
خو قانون پوها اسدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې نمخ کې هم پوځي عدالتونه جوړ شوي وو، هغه ترخګری ختمه ولې نکړه.
او ملټری کورټس چې کوم جوړ شوي دي نو د هغې خلاف هاي کورټس کې چې کوم اپیلونه شي تقریبا 98% اپیلونه چې دي نو هغه ایکسپټ شوي دي. او د هغې ریزن دا دی چې کوم یا د کریمینل چې کوم کیسز کوم سټانډرډز دي په ټوله دنیا کې په دغه کیسونو کې هغه نو فالو شوي، نو دغه ټول زونه کدی د تمنګو ګورو نو دی دا ټول ملبچ د ترخه غره دارا یو د عدالتي نظام باندې راغورځي.
سیډول کی وای چې حکومت د ترخه غره په اړه ګامونه غیر منطقي دي. د یو شخصي ټلویزیون اب تک سره کار کوون کی خبريال ثاقب سعید مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې حکومت ترخه غری په اړه ګامونه کم او آئینی ترمیمونو کې کلک اخته دی. د زیات تکړه
ما په خیال کې هم دا ترمیم چې کم دی ضروری خو وو، ځکه چې د ترمیمو تعلق چې کم دی غا سپریم کورټ سره او اسټابلیشمنت سره هم وو، خو هغه د پر پکار دا و چې حکومت په اول د اپوزیشن ګوندونه چې کم دی هغه سره خبره ترې کړی وای او دوی دا کوشش وو چې دوی به مونږ په لګ ټیم کې راځي کو، خو هغه کې حکومت چې کم دی ناکامه شول او دا هغه نقصان دا وشول چې په پارلمان کې د آئینی ترمیم چې کم دی هغه هم پېښ نشول او دا کوم فوکس چې وو د حکومت د میډیا او د عوام چې کم فوکس وو دا نمخ کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان حالاتو طرف ته هغه فوکس هم خراب شول او اوس هم دا حالات چې کم دی دا صحیح کیږي بزر ازکنا چې دا حکومت اول ترجیح چې کم دا اوس هم دا ترمیم دی.
یاد دوی چې د پاکستان قومي اسمبلی د سپتمبر په 14مه د دې لپاره غونډه پیل کړې وه چې د عدلیې په اړه په موجودو قوانینو کې بدلون راوستلو بحث وکړي او په پارلمان کې د نورو سیاسي ګوندونو ملاتړ ګټلو لپاره هلې ځلې وکړي، خو د دې ترمیم لپاره چې حکومت ته څومره ووټونه حاجت وو هغه پوره نشول او د درې ورځو نه پیل شوي د پارلمان غونډه د نامعلومې مودې راهیسې وځنډول شوه. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
تاسو مشال ریډیو ری د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈپور اعلان کړی چې په دې صوبه کې به د جرګو نظام بحالوي. په دې اړه بلابل نظرونه مخې ته راغلي دي. زیاتره هم خلک د دې اعلان هرکلی کوي او وایي چې د جرګو لاري په کم وخت کې بغیر لکوم لګښته ستونزې اوریږي، خو د قانون چارو ځینې پوهان بیا وایي چې په یوه صوبه کې به دوه نظامونه څنګه چلیږي، ځکه چې د دوی په خبره د جرګو نظام به له عدالتونو سره متوازی یو بل نظام جوړیږي چې په قانون کې امکان نه لري. وزیر اعلی د پولیسو په نظام کې هم د ځینو بدلونونو خبره کړې ده. په دې دواړو موضوعاتو زموږ خبریال شنوات رگزی له وکیلانو سیاستوالانو جرګمارو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د جرګې نظام د بیا بحالولو اعلان کړی. دغه جرګې نظام د پاکستان د عام قانون تر غزیدو وړاندې په قبایلي ضلعو کې وو، خو په 2013 کې د مئی په میاشت کې دغه د اف سی آر د قانون د ړنګېدو وروسته د جرګې قانوني نظام هم ختم شوی. اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور د ستمبر په 13مه د صوبای کابینه غونډې وروسته میډیا سره په خبرو کې ویلي
لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے عوام کے تعاون کا میں بھرپور امید ہے.
دا امن و امان په حوالے سره مو د عوامو د مرستې تمه ساتو. زمنګ یو خو جرګه او د مشرانو نظام دی، مو هغه واپس فعالو. غونډې مو سره روان دي. مو کو یو لوی جرګه کې د ضلعو سره غونډې کړې اوس په هر ضلع کې غونډې کیږي. دا هغوی چې څومره هم ستونزې دي دا هغوی علاج به کیږي.
ان کے تمام جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا انشاءاللہ مداوا ہوگا.
د علی امین ګنڈاپور دغه بیان چې ډیر زر په خواله رسنیو خپور شو، د کوم چل خور باندې تاسو خبره چې ګینه د جرګې نظام به حلول خدي او یا ګینه خن نه دی نه دا شوی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی کمیټې غړي مولانا خانزیب مشاد ریډیو ته وویل جرګه ډیر ښه نظام دی، خو د زیاته کړې چې په تیر وختونو کې سرکاري جرګو په ځای د دې چې مسلې هوار کړې وې لانجې لا زیاتې کړې، نو جرګه نظام بیا څنګه پکار دی؟
په ریاستی کچا په حکومتي سرکاري توګه باندې هم جرګیز نظام غوره دی، خو شرط د دې لپاره دا دی چې دا د عدالتي نظام برخه شي او آزاد او خپلواک جرګیز نظام دی. د بد مرغه نه د دې حکومتي جرګیز نظام نه زمونږه غیره طرحه چې کوم ده هغه په دې حواله باندې ده چې تیر وخت کې کم د پښتونخوا د نوی ضلع دی پخوانی فاټانو په دې کې د ایف سی آر او د پولیټیکل ایجنټ لاندې جرګیز نظام او دغه د درغلۍ د ګڼکپۍ او د بټخورۍ چې کوم دی یو جاله جوړه شوې وه، ښودلې او ټاکلې انصاف او جرګې به په هغې کې کېدلې او په رڼا ورځ باندې به جرګه او انصاف ټول په ټوله د دغه سرکاري څوکو چارواکو لاندې خرڅېدلو.
مشهد ریډیو د محمدو د لکړو تحصیل اوسېدونکي او د صافو قبیلی یو مشر او ملک گلشاہ صافی سره خبرې وکړې. گلشاہ صافی وویل دغلته د خلکو په عدالتونو کې هم مقدمه روانه دي، خو کلونه وشو چې په ډیرو درخواستونو چې د لانجو د هواري لپاره په عدالتونو کې پراته دي فیصله پکې نه دا راولې شوې.
موږ عدالت یو تحصیل صافو کې یو جرګه جوړه کړې ده، غیله موږ نوم ورکړې ده صافی قومي قبایلی جرګه، چې هغه کته تزوې مدننه پورې موږ د مدنیاتو مسلې موږ هواري کړلې، موږ د دشمنانو مسلو هواري کړې دي، موږ دغه شانته په علاقه کې د زنانو د طلاق مسلې یاد جدادونو مسلې، نو دلته د خلکو اعتماد بالکل په عدالتونو باندې نشته. تا ته زوې مزه په خپل باندې زما د مدنیاتو یو جګړه ده، او تقریبا چې 38 میاشتې وشولې او موږ ته کومه فیصله عدالتونو رانه کړل، نو عدالت بیا موږ مجبور شولو او عدالتونو ته موږ درخواست وکړو چې موږ دا کیس چې کوم دی دا جرګې ته ولېږه.
ګلشاہ صافی زیاته کړه چې ملکی قوانین هم شته، عدالتونه هم شته، خو د هغې باوجود د لانجو هوارو اور د پر قامی جرګې هم روانه دي. په قانون کې په قبړی جرګو هیڅ بندیزم نشته. د انګریزي ورسپانې دی نیوز د اگست میاشتې 2023 د خبر تر مخه سپریم کورټ په یو فیصله کې ویلو جرګه یا پنچایت د آئینی اصول د لاندې نه چلےږي، او دوی په ډیرو ځایونو کې د آئین او د قانون په ضد هم دي. خو تر دغه وړاندې سپریم کورټ او نور عدالتونو بیا د جرګې ګڼ شمېر فیصلې برقرار هم ساتلې دي. د اعلی وزیر ګنڈاپور دغه اعلان خو په عدالتي او قانوني نظام بے باوری خوب نہ دا. مشاهده رادیو هم دا پوښتنه د پیښور های کورټ د وکیل علی گوهر دورانی نه وکړه
چې کوم د فاټا د خلک دی د مرج ډیسټریکټ دا اغي دا غواړي چې زمونږ ته د جرګې سیستم بحال شي، ځکه په عدلی چې کوم دا نارمل عدالتي نظام دی اغه باندې چونکه ټایم ډیر زیات لګي پدې کې قانوني بیا چې سخم دی اغه دادې ناغزم شو ازلا چونکه ټول دا د پښتونخوا یې صدا نه دلته بیل قانون سازی کول د آرټیکل 25 منافی دا، خو په اغه کې هم بیا دا خبره شته ریزنیبل کلاسیفیکیشن والا یو خاص طبقه د پاره قانون سازی کوي ناغه تاسو کولې شه.
د جماعت اسلامي باجوړ یو مشر سردار خان چې د پخوانی فاټا د انضمام په تحریک کې فعال و مشهد رادیو ته ویل 22 لک مقدمه د پاکستان په عدالتونو کې پرتې دي چې فیصله نه ده شوې. د زیاته کړې جرګه نظام دی، او دغه هم ویل که جرګې نظام بحال شي نو دا به هغه شان نه وي لکه پخوا چې به د اف سی آر د قانون د لاندې پولیټیکل ایجنټانو جوړولې.
نظام خو نشته دی، ځکه چې هغه خو د مرکز نه په آئین کې به یو تبدیلي او دغه غواړي، نو هغه شان پوزیشن خو به نه وي. خو په هر صورت بیا هم د جرګې یو ښه آپشن دی او د جرګې سره مسلې حل کیږي.
خو د اف سی آر د ختمولو او د پخوانی فاټا په صوبه کې د زم کولو په تحریک کې تر ټولو زیات فعال او د پیښور های کورټ وکیل اعجاز مومن مشهد رادیو ته وویل لا خو د جرګې نظام په قانوني شکل کې نشته، البته پښتانه د عدالت بهر جرګې کوي او هغه خی هم دي او فعال هم. خود د اعلی وزیر ګنڈاپور د اعلان په حواله سره زیاته کړه
زه خپل دې ته حیران یم چې دا به دې د کوم قانون لاندې به دا جرګه بحال کړي یا د جرګې به اعلان کړي چې دلته به ارسه په جرګه باندې کیږي، ځکه چې دلته یو عدالتي یو سیستم دی یو نظام دی، او د اف سی آر خبره چې څو پورې ونو هغه خو یو بل نظام و یو بل سیستم و. پاکستان په آئین کې داسې څه خبره هم نشته دی چې د عدالت سره سره به جرګه چلیږي، نو دا خو زما په خیال چې داسې غیر منطقي غونډه کې یو خبره ده کړې ده. د دې امپلیمنت کېدل یا د عملي کول خو ډېره مشکله ښکاري، ځکه دې لپاره بیا د اسمبلی نه به بل پاس کول غواړي، ترمیم به پاین کې کیږي.
اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور دا هم اعلان کړو چې دوی به چیک پوسټونه معنا په سرکونو د تلاشي پوسټونه ختم کړي، ځکه د ویلي چې دغه پوسټونه نه وګړو ته مشکلات دي. نو آیا د پوسټونو د ختمولو دغه جواز چې ګینه ولسته پرې مشکلات دي کافی دی؟ او بل دا چې ګینه د پولیس لیویس او خاصدارو پوسټونه که ختم شو نو بیا کوم بل ځواک خو به دغه خالي ځای نیسي او کنه؟ مشال رادیو همدغه پوښتنه د خبریال
حق نواز خان نه وکړه.
زما خپل سولداري زمونږ په ذهن کې دا سوال لازی پکار ده چې وویل شي چېرې په دې چیک پوسټونو باندې فائدہ څه شوی ده؟ آیا څومره ترهګر نیولې شوې دي؟ څومره بارودی یا چاودیدونکي مواد نیولې شوې دي؟ څه فائدې شوې دي؟ دویمه دغه ده چې په صوبه کې د امنیت یا د پولیسو که د فوج په حوالې سره لکه دغه ذهنونو کې د خلکو راځي چې یاره هسې نه چې پولیس او دغه لیویز والا لرې شي او د دې په ځای باندې هسې نه چې فوج په دغه چیک پوسټونو باندې راشي.
خو د اترسم آئینی بدلون وروستو پوز یا هر وفاقي اداره چې صوبه کې څه کول غواړي د صوبې حکومت په مشوره او اجازه پې کوي. د خیبر پختونخوا صوبې حکومت په پولیس آرډر یا پولیسو قانون کې هم د عدالت نه بهر د لانجو د هواري کونسل جوړ کړي چې هر تاڼه کې فعالیت لري. هم دغه شان سمو د وړاندې د کمشنرۍ انتظامیه په مشرۍ کې د لانجو د هواري او بل قانون الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن معنا د لانجو متبادل نظام راوسته چې هغلته هم د دیواني مقدمو اورېدنه او فیصلې ور باندې کیږي. د اے ڈی آر په نظام په تیر وختونو کې ځینې سیاسي او سماجي ډلو ټکونه هم کړیو. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.